وخت سهار 8 بجې دی د ازادي رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته نن ورځ خرغلې په دغه خبرونه کې لکه د خبري مجلو په شان اومده مسله د سولې په مشورتي جرګې په اړه مسایل دي او ورستی راپورونه دي چې نن البته دغه 28 کمیټې چې پرون وټاکل شو نن بدوي خبري کوي په دې اړه ورستی معلومات درته اورو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم خبرو خو تر هر څه د مخه خبرونه نورياس نوري اندیکوی
زه سلام په وړاندې کول سره لومړی په مخکې دي مهمو خبرونو سره ختمه ته په کابل کې د سولې د مسول رجتی جرګې شاوخوا شپږ سوه قومي دینی مشران او د ولسي جرګې غړي بنن د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او روغې جوړې په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د رواني میاشتې په پای کې له افغانستان څخه کتنه وکړي چې د دې هیواد وضعیت له نږدې وګوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اوسنی دورې مشر ویلي چې دا شورا به ډیر ژر ښایي په راتلونکو لسو ورځو کې د بندیزونو د هغه پریکړې لیک د مسودې په اړه رایه واخلي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر وړاندې شوې ده. او اسرائیل ویي له هیواد د بهرنیو هیوادونو ټول هغه په سلګونو اتباع ایستلي چې غزې ته د مرستو رسولو په کښتیو کې د اسرائیلي کماندوي ځواکونو په حمله کې نیول شوي وو. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې شاوخوا شپاړه سوه قومي دینی مشران او د ولسي جرګې غړي به نن د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې او روغې جوړې په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. د دې جرګې په لومړۍ ورځ پرون وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې دا جرګه ګډوډه کړي خو د امنیتي چارواکو په وینا د دوی دا هڅه شنډه شوه. افغان ولسمشر جرګې ته په پرانیستونکې وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له شخړو لاس واخلي او د افغانستان د ودانولو لپاره ملا وتړي.
بیا ژغ در باندې کوم وروره عزیزه طالب جاره چې دا دې خاوره ده راسه زای چې زه ملامتم هلته به ځان درته پړکم زای چې ته ملامت یې پړکوم جنه خو د ورانوی سلاس واخ بچی مو وژنه اولاد مو وژنه او د سولی ژغ ته غاړه کشېږ د پردو د لاس ځان را خلاص کړه. نن یې توپک په لاس تر کړلی سبا یې په بندیخانه کې اچولی. دا څنګه جهاد؟
د دولت وسلوالو مخالفانو دا جرګه غندلې او هغه فرمایشي بللې ده. دا جرګه به چې درې ورځې دوام کوي استازي په 28 کمیټو کې ویشل شوی دی. د جرګې د نننۍ ورځې د بهیر په اړه په روانه او د غراز د ازادۍ رادیو په نورو خبرونو کې په تفصیل راپورونه اوریدئ شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د رواني میاشتې په پای کې له افغانستان څخه کتنه وکړي چې د دې هیواد وضعیت له نږدې وګوري. په ملګرو ملتونو کې د مکسیکو سفیر چې هیواد په روانه میاشت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري وویل په دې اړه چې په دې سفر کې پر کومو مشخصو مسایلو تمرکز وشي تر اوسه بحث روان دی، خو اساسي مسله دا ده چې په دې هیواد کې روان سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او همداشان امنیتي وضعیت له نږدې وارزول شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د بریتانیا په وزوي چې د هیواد د سمندري ځواکونو یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د بریتانیا د دفاع وزارت وویل د کوماندوي جزو تام دغه سرتیری د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې له افغان سرتیرو سره پلي ګزمه کوله چې پر یو ماین وچاودې. د دې سرتیری نوم نه دی ښودل شوی خو ویل شوی چې د مړینې په اړه یې کورنۍ ته خبر ورکړل شوی دی. د دې سرتیری په وژل کېدو سره له 2000 لومړي کال راهیسې چې بریتانیا افغانستان ته ځواکونه لیږلي د وژل شوو بریتانوي سرتیرو شمیر 299 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اوسنی دورې مشر ویلي چې دا شورا به ډیر ژر ښایي په راتلونکو لسو ورځو کې د بندیزونو د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه رایه واخلي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر وړاندې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د مکسیکو سفیر کلود هیلر چې د رواني میاشتې په سر کې د امنیت شورا مشرتوب ترلاسه کړ وویل د امنیت شورا د غړو هیوادونو کارپوهانو د دې پریکړه لیک د مسودې د متن په جزئیاتو کې پرمختګ کړی چې پکې به په ایران کې هغه افراد او کمپنۍ په نښه کیږي چې دغه نوي بندیزونه به پرې په دې بندیزونو کې ښایي به هر ته په دغو افرادو د سفر بندیز هم شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کرولی وویل واشنگټن هیله مند دی چې پر دې پریکړه لیک د جون په 20 یا 21 نیټه رایه واخیستلی شي.
Obviously we think this is one of the most important issues facing the international community.
طبعاً زموږ په نظر دا یو ډیره مهمه مسله ده چې نړیواله ټولنه نن ورسره مخامخ ده. ما پرون هم وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې وروستی راپور پر دې اهمیت تاکید کوي. ایران د نړیوالو مسؤلیتونو له پرځای کولو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. موږ به په راتلونکو ورځو کې په دغه پریکړه کې پرمختګ وکړو او هیله منو چې د نړیوالې ټولنې ټول غړي چې د مسؤلیت احساس کوي په تېره هغوی چې د امنیت شورا باوري غړي دي پر دې مسلې کار ته دوام ورکړي او د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړي. پر ایران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر د نوي بندیزونو د پریکړه لیک مسوده تېره میاشت امریکا، فرانسې، بریتانیا، جرمني او همداشان چین او روسیې تایید کړه. اسرائیل وای له هیواده د بهرنیو هیوادونو ټول هغه په سلګونو اتباع استلی دي چې غزې ته د مرستو رسولو په کشتیو کې د اسرائیلي کماندوي ځواکونو په حمله کې نیول شوي وو. چارواکو وویل په دې پیښه کې چې په نړیوالو اوبو کې رامنځته شو د نهو کسانو مړي او 528 فعالان له تل ابیب څخه په الوتکو کې د ترکیې او یونان په هدف واستول شول. د اسرائیلو په دې حمله کې د وژل شوو کسانو په ډله کې لږ تر لږه څلور او د نیول شوو په سلګونو یې د ترکیې اتباع ښودل شوي. د حملې د اسرائیل او ترکیې ترمنځ چې پخوا اړیکې ښیوي دا اړیکې نور هم اخل پل کړې دي. په یو بل پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون له اسرائیل وغوښتل چې پر غزې سمدستي محاصره پای ته ورسوي څو سیمې ته بشري مرستې ورسیږي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر غزې د اسرائیل خوا له لګول شوې محاصرې دفاع وکړه. ویل چې دې محاصرې ته اړتیا ځکه ده چې غزې ته د ایران او نورو هیوادونو لخوا د وسلو او راکټونو د انتقال مخه ونیول شي. د عراق د کوردستان مشر مسعود برزانی څو ورځې وروسته له هغې ترکیه او فرانسې ته په سفر روان شو چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی وسلوالو کسانو د ترکیې د سمندري ځواکونو پر یوې اډې په برید کې شپږ ترکیه عسکر ووژل. دا ترکیې ته د کوردستان د خودمختار سیمې د مشر په توګه د برزانی لومړنی سفر دی. تمه کیږي چې په دې سفر کې به هغه د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره د دوه اړخیزو تجارتي اړیکو او همداشان له ترکیې سره په سرحدي سیمو کې د امنیت پر مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې برزانی فرانسې ته هم سفر وکړي او په پاریس کې به له ولسمشر نیکولاس سرکوزی سره خبرې وکړي. د بریتانیا ملکه الیزابت وای د له هغې پیښې وروسته چې ظاهراً یو ټکسي ډرایور په ډزو سره دولس کسان ووژل شول سخت ټکان خوړلی او د بریتانیا له خلکو سره په دې غم کې ځان شریک بولي. پولیسو وویل چې مشوکه حمله کوونکی 52 کلن ډیرک بیرد نومیږي چې پرون یې د انګلند په شمال لویدیځ دیرشو بېلابېلو برخو کې له ډزو کولو وروسته خپل ځان هم وواژه. په دې ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي تر اوسه وختي ده چې وویل شي د دې حملې انګېزه څه وه. د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د محلي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د انتخاباتو نتایج ښیي چې د ولسمشر میخایل ساکاشویلي ملي متحد جبهې د مئی د 1 نیټې انتخابات ګټلي دي. درې انتخاباتي ائتلافونو او څوارلسو سیاسي ګوندونو د 4 محلي شوراګانو لپاره سیالي کوله. ملي متحد جبهې په سلو کې 15.55 رایې ګټلي او د تبلیسي د ښاروالۍ د مقام لپاره هم په لومړنیو انتخاباتو کې د دې جبهې کاندید کیږي گیگی او گلا غوره شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دی د ازادي راډیو ده. د کابل د سولې په مشورتي جرګې کې پرونی 28 ټاکل شوی کمیسیونونه نن او سبا خبرو ته دوام ورکوي. خلک د دې جرګې په اړه څه وایي او څه تمې ترې لري؟
هغه کسان چې خوابدي د هغه پخلا کې دغه اصول ته راوبلي. د هلمند ولایت چندان کوم کمیو مشر او سپین ږیر ګډون نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت به د روانې اونۍ په وروستیو کې له افغانستان څخه کتنه وکړي. د هلمند یو شمیر اوسیدونکي د پامیر هوایی شرکت له خدمتونو خوښ نه دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په افغانستان کې ډیر ماشومان په نشه یي موادو روږدي دي او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د لټه پروګرام لرو. په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي او 28 کمیسیونونه چې البته کمیټه چې پرون ټاکل شوی وي دوی نن خبرو ته دوام ورکوي. په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې شاوخوا 1400 قومي دیني مشران او د ولسي جرګې غړي به نن له وسلواله مخالفینو سره د سولې او روغ جوړې په اړه خپل بحثونه ته دوام ورکړي. د دې جرګې په لومړۍ ورځ پرون وسلواله طالبانو هڅه وکړه چې د جرګې ګډوډ کړي، خو د امنیتي چارواکو په وینا د دوی د هڅې شنډه کړه. دا اوس د ازادي راډیو خبریال په کابل کې د جرګې له سیمې څخه را سره په ټلیفون کې دي. بلکې که زما غږ اوري لطفا د غوړستي معلومات راکړي.
زه فکر کوم تاسو د غوړې راډیو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو نن یادونه وکړه، نن د سولې د ملي مشورتي جرګې ټول غړي چې جرګه شوي په 28 کمیټو دی ویشل شوي دي، او دوی به ټول سره په کمیټو کې کار کوي، او په هره کمیټه کې څه باندې 500 سنه دي. دوی 13 ورځ له 3 بجو تر 15 بجو پورې سلام مشوره وکړه د خپل اداري هیئت د ټاکلو په خاطر، ځکه دا دوی د کار یو مهمه برخه و. پرون نن به دوی په یو واحد په یو اجنډا باندې خبرې کوي چې هغه دا ده چې وسوال مخالفین څوک دي، له وسوال مخالفینو سره باید څه ډول خبرات وشي، او د دغو خبراتو هغه کوم چوکاټ چې دی دا باید د حکومت لخوا څنګه او په څه ډول تطبیق شي. دوی به نن په دغه باندې خبرې کوي، سبا به هم تر غرمې پورې دوی په همدغه موضوع باندې خبرې کوي. یعنې نن د دوی ټول کار په دغو کمیټو کې ده، سبا به دوی له ماسپښین وروسته بیا د خپل کار نتایج سره هماهنګ کوي او ځای کوي به سره، بیا به سبا له غرمې وروسته په جمهور رئیس کرځای هم راځي، دوی به د خپل کار نتایج اعلانوي.
دغه کمیټې چې ویل کېږي تاسو هلته نږدې یې، دغه کمیټې څنګه ټاکل شوې دي، په کوم اساس باندې دغه 28 کمیټې جوړې شوې دي، د ولایتونو په حساب دي که په څه ترتیب باندې؟
نه دا له مخکې نه همداسې طرزالعمل همداسې و چې باید دوی په کمیټو وویشل شي، ځکه استازي زښته زیات دي او دوی نشي کولای چې په یوه لویه غونډه کې دوی د خپل نظریات ووایي او د خپل کوم نظریات چې دي هغه توحید او یو کي. په دې خاطر دوی په دغه 28 کمیټو وویشل شوي دي له بېلابېلو ولایتونو څخه. البته داسې نه ده چې د یو ولایت راټول شوي وکیلان په یوه کمیټه کې او د بل ولایت، نه، دوی په مختلفو کمیټو کې، د هر ولایت په بله کمیټه کې او د هغه ولایت په بله کمیټه کې دوی په دې باندې کار کوي. په دې خاطر چې دوی کار ښه نتیجه ورکړي، دوی په دغو کمیټو باندې ویشل شوي، او هر کمیټه اداري هیئات یا مشرتابه پلاوی لري تر څو دوی د کارونو څخه ښه نظارت وکړي او دوی کوم نظریات چې دي هغه سره توحید کړي یو کړي، او بیا یې عمومي غونډې ته سبا له غرمې وروسته اعلان کړي.
ډېره زیاته مننه له کابل څخه د ازادي راډیو خبریال و چې د سولې د مشورتي جرګې د نننۍ ورځې د کارونو په اړه یو څه معلومات راکړل. دا چې دوی به نن څه خبرې وکړي په دې اړه به نور معلومات هم واوري. روانه خبرونه کې د خلکو نظرونه هم درته خبرو. یو خبره دی یادونه مرد چې غواړم یو تصحیح درته وکم. مخکې په خبرونو کې مو وریدل چې په افغانستان کې د وروستي بریتانوي عسكر د وژل کېدو سره د وژل شو بریتانوي عسكر شمیر په افغانستان کې 209 خودل شو. هلته چې د بریتانیا د وژل شو عسكر شمیر اوس په افغانستان کې 209 تنو ته رسیدي. یو لنډه تصحیح چې ومکړه، د سولې په ملي مشورتي جرګې کې د ښځو استازي هم برخه لري. د جرګې ته ښځې په کومه سترګه ګوري او څه هیلې ترې لري؟ د دې جرګې د رئیس پلاوي لغړی او په دې جرګې کې د کابل استازي ناجي زیوري سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې ده.
مېرمن ناجیه زیوری، تاسو د سولې د ملي مشورتي جرګې غړي یاست، په عین حال کې د رئیس هیئت غړي هم یاست. دغه جرګې ته تاسو څو امید او سهیله لرئ؟
په دوه ورځې چې خلک دلته راټول شوي دي، څنګه چې دوی خبرې کوي ټول په یو امید باندې راغلي دي، او دوی غواړي چې له خیره افغانستان کې سوله راشي او خلک د دې حالت نه خلاص شي، او امیدواري پکې ډېر دي. او مونږ انشاءالله ټول د غړي پایس کوشش به کوو چې یو مثبت نتیجې ته ورسیږو.
نن چې تاسو روحیه د جرګې د غړو ولیدل، څنګه وه؟ آیا او به کولی شي هغه نتیجه چې لازم ده ترلاسه شي؟
زما په خیال چې هر صلح پروسه حوصله مندي ته اړتیا لري، او تر اوسه چې مونږ کتلې او نن چې څنګه افغانان داسې ښکاره کړل، ډېره مثبته روحیه درلودل، او دوی حوصله مندي سره نن څنګه چې تاسو ټول شاید وي د حالاتو کې ټول هلته پاتې شو، ټول دې امید ته وو چې انشاءالله ټول په ګډه یو نتیجه ته ورسیږو.
ځینې سیمو کې ښځې یو ډول اندېښنه لري، ځینې نهادونه او حقوقي او د مدني ټولنې ښایي په دې جرګه کې یو داسې نتیجه ترلاسه شي چې په هغه کې یو ډول داسې معامله وشي چې د ښځو حقوق دا څومره چې ترلاسه کړي دا تر پښو لاندې شي. په دې برخه کې تاسو کوم اندېښنه لرئ؟
ښځې خوشبختانه دې جرګه کې د 40% نه زیات اشتراک لري، چې دا ډېره لویه لوی دستاورد دی افغانستان په تاریخ کې او موږ ډیر امیدوار یو چې د خځې خپل غږ د جرګې کې ووسی او کوشش به وکړي چې د دوی حق پایمال نشي ځکه چې هغه څه چې دوی وایي الته ثبت کیږي او دا په دې پروسه کې دوی خپل اواز ولري او امیدوار یو چې هغه شیان چې تر اوسه په دې اتکال مخ کې چې تر اوسه پورې راټول شوی دی هغه به موږ وساتو
کومې فیصلې چې په دې جرګې کې کیږي که څه هم ورته اشاره وشوه چې الزامي نه دي عملي کېدلې کچېرې دغه فیصلې عملي نشي د دولت لخوا او نړیواله ټولنه پورې رښتینې توګه درې ملاتړ ونه کړي ګمان نه کوي چې په آینده کې به په افغانستان کې جرګې به هم رنګ بدې شي
موږ خو امیدوار یو چې دا تطبیق شي او دا یو لوی فیصله دی د یو دولت فیصله دی نړیوال ټولنې حمایت پکې شته او موږ امیدوار یو چې دا یو نتیجه ته ورسیږي
یو لاندې بل پښتون ځینې داسې انتقادونه کوي چې دا جرګه ملي جرګه نه ده بلکې حکومتي غونډه جرګه ده تاسو خو سوال ته ولیدل دا جرګه او غړي مموله در څنګه وره
دا څنګه چې تاسو خبرې چې دا ديار لسه کټګوري کې پکې شته نو پارلمان خپل یو کټګوري دی او هغه د خلک استاد دی نو موږ ویلې نشو چې دا د خلکو نمائندګي نه لري دا ولایتي شوراګان غړي دي او نور خلکو دلته الته حاضر وو کنه نو زه دا ویلې نشم چې دا دولتي دی ځکه چې خلک نمائندګان چلته وي نو خامخا د خلکو نمائندګان
ملي بڼه لري
خامخا د ملي بڼه لري
میرمن ناجیا زیوری و رزی اوس د څوتنو افغانانو نظرونه او خبري وورو او د هغوی د زړه خواله او تم وورو چې د دغه جرګی پاړی لري
دمانم نجیب الله د کابل اوسیدونکو موږ د زړګین د غوښتنې لرو چې په افغانستان کې سوله راسي موږ په ډېر کلو کې ډېر جنگونه ولیدل او زموږ څه ځوانان دي دولت سره همکاري کوي څه نور ځوانان دي مخالفینو سره همکاري کوي طالبان نور خلک غواړي هغه وایي چې دوی وزي موږ راځو هغه وایي چې دوی سوله وکړي موږ د زینا وزو
زه حیات الرحمن د ننګرهار ولایت افغانان خو که وګوري د دوړو خو حاضر دي کچېری مخالفین د جرګه کمی داسې فیصله وکړي چې دغه پکې تضمینیږي او دوی د هغه سره موافق نشي او وایي نه مني نو تعویض شي نن خداوینه ازردوی او دغوینه بازردوی
منم فضل حق ده دی جرګې ته د خلکو ډیر امیدواری ده دا جرګه اتمنه و نتیجه ورکی په دې چې د افغانستان خلک د جنگ څخه ډیر خسته شوی دي زه د مخالفینو څخه دا غواړم چې تاسو ته هم یو ډیر خام موقع ده تاسو هم راشي خبرې وکوي بیا به داسې موقع نه وي
د څوتنو افغانانو نظرونه مو د سولې د جرګې په اړه واوریدل په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل د سولې د مشورتي جرګې په اړه په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ایالتي مشر عثمان خان کاکر سره مرکه کړې ده او د سولې د جرګې په اړه د حق نظر پوښتلې ده
عثمان صاحب په کابل کې درې ورځې د سولې ملي مشورتي جرګه پیل شوه تاسو له دغه جرګې څخه په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره څه توقعات او څه هیلې لرئ
د لومړي ورځې د ټول افغان پارلیمنت د لوی جرګې د کرزي صاحب او د حکومت د پالیسي د سمور افغانستان کې سولې راوړو امن راوړو او لستر روزګار وکړو اور لار هغه چا سره لارو لیک وړو صد افغانستان قانوني اساسي مني او هغه د افغانستان خیر غواړي دا د دوی پالیسی او بیا اوس یو ر بیا کرزی صاحب په انتخاباتو کې چون کوم دغه خبره ول دغه بادم دا خبره ول زه خبره کوم مګر شت به دای صغار څوک به توپک بجدي اصله بجدي دا د بیا درې روزنی جرګه را وښ یو ر بیا خلک ته موخه ورکي سواګتن هغه د وطن خیر غواړي وطن کې سول غواړي بیا لار ورته خلاص کړی دی نه لازم مور دغه هله ساتل دی جرګه ټول افغان ملت یې سات سواګتن دوی به په خوا پشان هغه د امشاه بابا له وخت زره واخی ترغه مخک نروش نکد له وخت زره واخی بیت وسه پوری زار رنگ مشکل راغلی دی افغان خاوره باندې افغان ملت ته غو د جرګول لاري د خبر اتور لاري دا مسلال کړي د خو اولين شرط د وطن د وطن سول مجرم دا هله ساتو سواکتن دا به وار بیا د افغان ملت دراتون کې د پاره به یو داش جرګه ثابت شي که خدای کوون زه دوی به خپل مسلې د دې جرګې لاري به حل کړي
افغانستان کې اوس سول له د حکومت له مخالفینو یا له وسلوالو طالبانو سره تړلې ده خو تاسو خبره است هغه له د جرګې څخه پرې کون یا بایکاټ اعلان کړی دی تاسو په نظر نو دغه جرګه به څومره مثبت نتیجه ولري
خبره د ولست افغان ولست وی افغان ولست سوله غواړي، افغان ولست خپل وطن دفاع غواړي، خارجي مداخلت نه مني. لکه څنګه چې روان دي زموږ دنیا پر دې غږیږي، ټول ملل متحد پر دې غږېدلی دی چې له دې افغان د پاکستان له خوازه د عربو له خوازه چې کوم مداخلتونه کېږي، کوم جاریت کېږي، کوم افغان وروغ ته نیل کی، افغانستان آبادۍ ته نیل کی، نو لہذا هغه قوتونه به نور چې دی ټول افغان ملت ته دنیا ته بشکاره سي، نړۍ ته بشکاره سي، چې دا قوتونه د ځان په خوښه نه دي، د ځان په مرضۍ نه دي، د ځان اختیار نه لري. خو لویه خبره دا ده چې د افغانستان مسله چې ده په افغانستان کې دننه نه ده، د افغانستان مسله چې ده دا له افغانستان څخه د باندې ده، د باندې قوتونه هلته مداخلت کوي چې هغه ستا په وطن کې بخیري غواړي، مداخلت غواړي، افغان وژنه غواړي، بیا وینه تویول غواړي، ستاسو آبادي نیل کی، ستاسو سکول استاد نیل کی، ستاسو روډ ډیم نیل کی، ستاسو زراعت استاد زندگی نیل کی، هغه ستا پر تاریخ باندې عمله کی، هغه ستا پر تهذیب باندې عمله کی، کلتور باندې عمله کی.
د جرګې په لومړۍ ورځ کمیټې وټاکل شوې، ستا په نظر دغه کمیټې باید پر کومو شیانو بحثونه وکړي؟
ګوره، د خو هغه مسران دي، هغه جرګوال دي، نو هغوی به پر دې باندې بحث پکې دا ټول حقایق به مخ ته ږدي. دوی خو به دا ګوري چې څوک دروغ جوړې ته آماده دي. د افغانستان قانون اساسي ته، دې جرګې ته، زموږ دود دستور ته آماده دي، روغ جوړې ته آماده دي، په خپله خوښه باندې. نو هغه به دوی خامخا خپلوي مې، او څوک یې نه کوي، او څوک مداخلت کوي. دا جرګه بالکل دا په زمانو زمانو دا ویلم دي، خپل دښمن یې ټاکلی دي، پر خپل دښمن یې غږم کړی دي چې دا به زیاته نه کوي. نو جرګه معنا دغه د خپل ولس ته یو لوری ورکوي.
خو که بهرنیان د دغه جرګې پرېکړو ته اهمیت ورنه کړي، نو بیا باید د افغانستان حکومت څه وکړي؟
ګوره، چې بهرنیانو دې ته چې څوک مداخلت کاری دي، هغه دې ته اهمیت نه ورکوي. نو دنیا شته، ملګري ملتونه شته، ملل متحد شته، نورې داسې قوتونه طاقتونه شته چې هغه به دا ټوله څارنې کوي چې بیا هم خارجي قوتونه د دې مداخلت کاری ته نه کښېني. نو دغه هیله ده د ټول افغان، د لر او بر افغان دغه هیله ده چې ملل متحد ځای شته، هغې خلاف بیا یو ګړندي ګامونه باخي، کوټې د ګامونه باخي، په کار هم دا دی چې بیا وایو قوتونه ته رامخه کړي. بیا خو ملل متحد انتهایي بیا جمهوري جوړېږي د دې جرګې بعد چې کوم قوتونه دي بېکاره نه کښېني، د هغه خلاف په کار چې ګړندي پیسې دي.
په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ و چې د ازادي راډیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت به د روانې اونۍ په وروستیو کې له افغانستان څخه کتنه وکړي او د دې هیواد وضعیت به له نږدې وڅېړي. نوریاس نوري او د دې موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د روانې میاشتې په پای کې له افغانستان څخه کتنه وکړي چې د دې هیواد وضعیت له نږدې وګوري. په ملګرو ملتونو کې د مکسیکو سفیر کلود هیلر چې هیواد یې په روانه میاشت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري وویل، په دې اړه چې په دې سفر کې پر کومو مشخصو مسایلو تمرکز وشي تر اوسه بحث روان دی، خو اساسي مسله دا ده چې په دې هیواد کې روان سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او همداشان امنیتي وضعیت له نږدې وارزول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما دنده لري چې په دې هیواد کې د بیا رغونې له اداري فساد سره د مبارزې او دغه راز خلکو ته د مرستو رسولو په برخو کې د نړیوالو ملکي هلې ځلې هماهنګې کړي. تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ماموریت له غښتلي کېدو سره موافقه وکړه او اجازه یې ورکړه چې دا ماموریت د هیواد ډیرو برخو ته وغځول شي څو ښه حکومتي اداره جوړه او د قانون حاکمیت ټینګ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهی مشر د مکسیکو سفیر کلود هیلر یوې خبرې غونډې ته که څه هم افغانستان ته د امنیت شورا د غړو د سفر دقیقه نیټه ونه ښوده، خو په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتانو داسې نښې ښودلي چې ښایي دغه سفر د جون د میاشتې په 19 نیټه ترسره شي او 4 یا 5 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی هیلر وویل افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر مشري به په ملګرو ملتونو کې د ترکیې سفیر ارتوګرول اپاکان کوي. ترکیه چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړیتوب لري، په امنیت شورا کې د افغانستان د مسایلو مسؤلیت ورلغاړی دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشر وویل چې د ترکیې حکومت د امنیت شورا غړو ته د افغانستان له سفر وروسته استانبول ته بلنه ورکړې ده. د امنیت شورا د پلان له مخې د امنیت شورا دایمي او موقتي 15 غړي به د جون په 14 استانبول ته لاړ شي او دوه ورځې به د خپل سفر پر نتایجو غور وکړي. ډیپلوماټانو ویلي چې د استانبول غونډه به د سولې د رامنځته کېدو او د سولې د ساتلو ترمنځ پر اړیکو متمرکز وي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د افغانستان په اړه په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي چې ټاکل شوی ده د جولای په 6 په کابل کې جوړ شي. دا کانفرنس په لندن کې د 13 جنوري د میاشتې د کانفرنس په تعقیب جوړیږي. د لندن په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د هغه پلان ملاتړ وشو چې منځلاري یا معتدل وسلوال طالبان چې لښخړو لاس اخلي بیرته په ټولنه کې
زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاد وجود رونا
د پښتو ژبې له تکړه سندرغاړي هارون باچا سره ځنګړې مرکه د جوزا په 13 د ازادۍ رادیو په ادبي مجله کې مهیروي
او زه خدای د مهال په امریکا کې ژوند کوم نو البته مې یو کیسه تیار کړې ده
وخت یاد لرئ سه شنبه د جوزا اتلسمه ل اتو تر نهو بجو خبرونه په لړ کې ازادي مجله
زما په مخ کې دلا سوا چول په بل سن
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د پامیر هوایي شرکت ل الوتونکو د لالوتکو شکایت کوي د هوایي چلند حکومت د هوایی چلند حکومتي چارواکي په دغه ولایت کې وایي سره لدی چې د روسی انتونوف وړو الوتکو د الوتنو ممانعت شوه دی خو د امر نه دی پزې شوه. له هلمند په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبريال الیاس دایي په ریپورت کې معلومات اوري.
دا د هلمند د لشکرګاه د بوست هوایی ملکی دګر پر ځاستیک باندې د پامیر د هوایی شرکت د روسي الوتکه انتونوف د راښت کېدو وخت وروسته ترغه چې د هیواد له شمال نه کابل ته د پامیر هوایی شرکت الوتکه د کابل په شکردره کې راول وېده نو د هیواد د نور سیمو د وګړو ترڅنګ د هلمند خلک هم ویر شي او د پامیر هوایی شرکت په زړو او تر وخت تیر الوتکه کې د سفر پر مهال د سخت غلمغال او ژغنه شکایت. د پامیر د هوایی شرکت روسي زړه انتونوف 24 ډول الوتکه په داسې حال کې هلمند ته د مسافرینو پر وړلو دوام کوي چې ولسمشر احمد کرزي تیر میاشت د ټولو هغو ملي هوایی شرکتونو لپاره په یو فرمان کې ویلي وه هغه شرکتونه چې پر نړیوالو نورمونو برابر نه وي الوتنې دې نه کوي او مخه دې ونیول سي. د پامیر هوایی شرکت په دې الوتکه کې له کابل نه راغلی سپرلی هم شکایت کوي چې سفر یې ډیر وخت نیسي او د الوتکې د خراب غږ له امله د دوی غوږونه یوه پوره ورځ کار نه کوي.
زما نوم ورور ګل محمد دی د لشکرګاه ښار اوسیدونکی. ورور جان د تیاری پښتنه مرا څخه کوه چې یو خبره دی وس هم سم نه اوریدل کیږي کولی م مطلق کون سو يم 303 ورور ډیر تر چابک دی چې سړی ډیر مجبور نه یي باید په دې تیارو کې رانسی. ورور دغه تیاری چې موږ د 23 کس نه سو د ټولو فشار یعنی د یو سړی هم تر 200 فشار کښته نه و
هغه د دې چیز م څو وخت موږ له لوز مشتره اجزې مر سره وې څو کابل ته ورسیدل هغه یوم د ولایت نه ټول التناست وي خوای ګرځیدل چې یو کم فشار باندې راغلی نو البته په تیاره کې خپل مشغول ولدل چې د جنو کسان د خوځ خلکل سی او کچيري غوړي چې د ژوند څخه پازاب نو په دې تیاره کې سفر وکي بل ځای کې سی او چې د دې تیاره ټیکټ په 1500 ګران دی. د پردې باندې دلالت کوي چې د تیاره بيخي خسته کونې دي او ډېر زورون کې دي. کچيري غټه تیاره راوستل چې کوم مخه غوینګ تیاره چې وي چې په کې ډېر کسان زیاتل او سفر په یو ساعت ولست کې رسیدل هغه بالکل د تباور کوم چې ډېر کسان بیا هم تیاره ته مخه کوي او کډر کم نو دغه هم درېږي.
د پامیر د هوایی شرکت استازی امین الله نصری وایي د پامیر لوی یا بوینګ الوتکې د هیواد نه بهر د ترمیم او څارنې په خاطر استولې دي او ډیر ژر به د روسي وړوکو انتونوف الوتکو په ځای د بوینګ لوی الوتکو الوتنې هلمند ته پیل سي. هلمند ته وروسته تر هغه د شخصي او نورو انجوګانو او موسسو د الوتکو پروازونه پیل سوچې تیر کال د بوست د ملکی هوایی ډګر رنوی یا ځغاسلیک د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د 12 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شو او هر راز کورنیو الوتنو ته پکې واک ورکول شو. هلمند ته د مسافرینو د وړلو په خاطر لومړی اریانا وروسته کامیر او په دې وروستیو کې د دې دریو شرکتونو نه یوازې د پامیر هوایي شرکت الوتکې هره ورځ الوتنه کوي. دا چې ولې د ولسمشر حمید کرزي د فرمان د رسېدو سره سره د پامیر هوایي شرکت زړه روسۍ کوچنۍ الوتکه هلمند ته سپرلی وړي په اړه د هلمند د ترانسپورټ رئیس عبدالغفور توخی وایي د دوی له طرفه هم خبرداری ورکول شوی دی، خو هغوی د څلورمې ورځې مهلت سره سره په پنځمه ورځ هم انتونوف وړه غلمغالي الوتکه رالېږلې ده.
معاون صاحب محترم مو دغه خبر ورکوي و دې پامیر شرکت ته چې ستاسو دا تیاره نور دلته اجازه نه لري چې هلمند ته راسي. دوی ته چې ووایه دوی د دې پر ځای باندې چې بل جواب ووایي چې زموږ تیاره د ترمیم په حالت کې ده، دوبۍ ته مو وړې ده چې هغه جوړه سول نو بیا به راځو. تر هغه وخته پورې به دا تیاره راځي. خو دا معلومه نه ده چې دا تیاره په کم پرواز کې شوه کېږي.
په هلمند کې د پامیر د هوایي شرکت د روسي څلورویشت ډوله انتونوف الوتکې د ټکني سفر او غلمغال په خاطر شکایتونه په داسې حال کې پورته سوي دي چې وړاندې دوو هوایي شرکتونو اریانا او کامیر الوتنې د همدې زړو او تر وختیرو الوتکو په خاطر چې مسافرانو پکې د سفر لپاره زړه نشه کوي بندې سوې. د هلمند خلک غواړي چې په هیواد کې عصري او پرمختللي هوایي شرکتونه دي دغه ولایت ته الوتنې پیل کړي او خلکو ته دې د هوسا سفر زمینه مساعده کړي.
د ملګرو ملتونو یوې نوې څیړنې ښودلی دي چې په افغانستان کې ډیر زیات ماشومان په مخدر موادو باندې روږدي دي. په دې اړه په خبرونه کې راپور لرو، خو اوس ساعت ته ګورم اتې نیمې بجې دي. نوریاس نوري د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوروي.
په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې شاوخوا 1400 قومي او دینی مشران او د ولسي جرګې غړي به نن د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې او روغې جوړې په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیات به د روانې میاشتې په پای کې له افغانستان څخه کتنه وکړي چې د دې هیواد وضعیت له نږدې وګوري. د برېټانیا پوځ وایي د دې هیواد د سمندري ځواکونو یو سرتېری د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اوسنی دورهیي مشر ویلي چې دا شورا به ډېر ژر ښایي په راتلونکو لسو ورځو کې د بندیزونو د هغه پرېکړې لیک د مسودې په اړه رایه واخلي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر وړاندې شوې ده. اسرائیل وایي له هیواده د بهرنیو هیوادونو ټول هغه په سلګونو اتباع ایستلي چې غزې ته د مرستو رسولو په کښتیو کې د اسرائیلي کوماندوي ځواکونو په حمله کې نیول شوي وو. د عراق د کردستان مشر مسعود بارزانی څو ورځې وروسته له هغې ترکیه او فرانسې ته په سفر روان شو چې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی وسلوالو کسانو د ترکیې د سمندري ځواکونو پر یوې هډې په برید کې شپږ ترکیه عسکر ووژل. د برېټانیا ملکه الیزابت وایي دې له هغې پیښې وروسته چې ظاهرا یو ټکسي ډرایور په ډزو سره دولس کسان ووژل شول سخت ټکان خوړلی او د برېټانیا له خلکو سره په دې غم کې ځان شریک بولي. د ګورستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د محلي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. انتخابات نتایج ښیي چې د ولسمشر میخایل ساکاشویلی ملي متحد جبهې دا انتخابات ګټلې دي.
په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه د افغانستان د ماشومانو په اړه د وی څېړنې په اړه خبرې کوو. د نشي موادو او جرمونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ډی سی په مشرۍ یو نړیوال پلاوی په افغانستان کې د ماشومانو د احتیاط پر موضوع خپله درې ورځنۍ څېړنه د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسوله. په دې څېړنه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې زیات ماشومان چې عمرونه یې له زانګو څخه بیا تر ښوونځي پورې دي په نشي موادو باندې روږدي شوي دي، او د هغوی د ژغورلو په برخه کې په دې هیواد کې کوم ځانګړی پروګرام نشته. په مکړی په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد ریپورت ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیره ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو ده، د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو د دفتر یا یو ان او ډی سی په مشرۍ یو نړیوال پلاوی وایي چې په دې هیواد کې زیات ماشومان هم په نشه یي موادو باندې روږدي شوي دي. دغه پلاوی په افغانستان کې د روږدو ماشومانو په برخه کې د خپلې یوې ورځنۍ سروې په پای کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې زیات کوچنیان په نشه یي موادو باندې روږدي شوي دي. د پلاوی یو غړي ډاکټر جی راو وویل چې دوی به خپل دغه راپور د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو مرکزی دفتر ته ورسوي، او پر راتلونکي نږدې کې به په دې برخه کې یو ستر هر اړخیزه سروې هم تر سره شي چې د افغانستان زیات ولایتونه به راونغاړي. دی وایي چې تر دې وروسته به یو بل سروې تر سره کړو چې دا به د افغانستان په یولسو ولایتونو کې او ښایي نور به هم پراخه او کېدای شي چې دوه ویشتو او یا به ټول څلور دېرش ولایتونه راونغاړي. دغه سروې به له زرو څخه نیولې تر دوو زرو کسانو باندې ترسره شي. نوموړي زیاته کړه، څرنګه چې ماشومان د دې هېواد راتلونکي جوړوي، نو باید په نشه یي موادو د غځپل شوي قشر چې لا تر اوسه پورې پرې هېڅ فکر نه دی شوی جدي غور وشي، څو له نشه یي موادو لرې او د ښوونځیو فعال زده کوونکي شي. ډاکټر جی رده هم وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ځینو سنتي دودونو له امله حتی په زانګو کې هم ماشومانو ته تریاک ورکول کېږي تر څو ویده وساتل شي او د کورنۍ غړي یې د کور د نورو کارونو تر څنګ د غالیو اوبدنه مخې ته یوسي. خو د ده په وینا دا ډېره زیاته د اندېښنې وړ ده. په کابل کې د یو این او ډی سي په دفتر کې د نشه یي موادو د تقاضا د کموالي د څانګې ناظم ډاکټر محمد رضا ستانکزي د دغه پلاوي د نورو لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دوی چې دا غواړي په دغه معلوماتو په بنا باندې دا خدمات مولیدل او خپل نورم دغه معلومات له مراکزو څخه غوښتل، غواړي چې په آینده کې ماشومانو ته کوم ضرورت دي، ماشومان چې دغه ضرورت په اساس باندې نیازمندۍ په اساس باندې دوی ته خدمات تهیه کی. مثلا په دې کې هغه ټول اساسي ضرورت ویل شي، د رواني له نظره باید دا تداوی شي، د احتیاط کوم مشکل چې لري هغه تداوی شي، د طبي له نظره تداوی شي، د فامیلونو سره بیرته دوی مدغم شي او هغه نارمل زندگی چې ده، نارمل فزیکی حالت چې ده، په هغه نارمل شکل سره دوی خپل نمو او وده انکشاف ته او ذهني او علمي هغه ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې په نشه یي موادو دروغ د ماشومانو په برخه کې د څېړنې دغه پلاوی وایي چې د مهال په ټول هیواد کې تقریبا څلوېښت د نشه یي موادو دروغ د کسانو د درملنې مرکزونه دي چې تقریبا شپږ یې د ښځو او ماشومانو لپاره دي چې په هیڅ صورت کافي نه دي او باید په دې برخه کې زیات څه وشي. د متحده ایالاتو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د تنفیذ اداره چې د دغې سروې مالي لګښت یې په غاړه اخیستی وایي چې په افغانستان کې زیات ماشومان د جګړو او ناخوالو له امله هم دې ته اړ شوي دي چې په نشه یي موادو باندې روږدي شي، خو اوس باید دوی ته د مرستې لاس ورکړل شي څو له دغه ناوړه عادت څخه مخ واړوي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل. www.azadiradio.com
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. همداراز داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو محترم مولوي صاحب له لوګره څخه موږ ته تلیفون کړی دی او خپل د تره زمن لټوي، او دای په خپل پیغام کې وایي چې د تره زمن د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې له افغانستانه تبعید شوی دی. همداراز ډیر داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو، دغه د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. نو راځئ چې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 2 1 4 1 15. ګران اوریدونکو، له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروگرام ته غواګی است. د پروگرام په پیل کې راځي چې اول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د پروګرام لومړنی پیغام هغه یو پیغام دی چې یوه ورور له لغمانه موږ ته رالېږلی دی. راځي چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه جمعه خان اندر د لغمان ولایت مرکز قره اندرور دنیا خیو د کلی نه تاسو سره په تماس کیما. موږ سره پنځلس کلن عالک د تنظیم شمس الرحمن در دی په خپله خوله اقرار کوي چې زه د خوست ولایت یم. خوست ولایت کې تنۍ ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسېدونکی یم. اوس که څوک د دوی دوستان عزیزان وي نو ما ترې په دغه شمېره باندې زنګ وي: 0 اویا اویا 2 څلوېښت اویا 15. دغه نمبر زما په دغه نمبر نه زنګ وکړئ د معلومات ورکوم. سلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه شاه محمد خروټی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. الک دا محمد ګل نن کی دا الک خپل اقرار کوي چې شل کاله کیږي زو رکوم، اوس ما خپل دا سړی دلته کینولی دا او خپل ورور د شیرینی راوړي چې دا ورور تل لاس نور مو مخې ته ښاوي او په دغې شمېرې دې زنګ وښوي چې په واویا شپږ شپېته اووه یا اووه پنځه څلور مخې ته مخاوي. وسلام.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، د مونږ یو ګران خور له هلمند مونږ ته تلیفون کړی دی او خپل ورک شوی عزیز لټوي. دغې ګرانې خور چې کله ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. راځي چې اول د دې ګرانې خور پیغام واورو، پس له پیغامه مزه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې دغې ګرانې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه محترم خور د ورک شوي عزیز پاک معلومات لري نو ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ. 00903 0 0 2 2 3 9. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم، 00903 د افغانستان کوډ ده، 0 0 2 2 3 9. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 3 6 1. یو ور بیا وایم، 0 0 0 2 2 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 2 2 2 1 1 2 1 1 5. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د پیغامونو په سر کې راځي چې د هغه محترم ورور مولوي صاحب چې د لوګر له ولایت موږ ته تلیفون کړی دی او دغه محترم مولوي صاحب د خپل تره زمن لټوي. د هغه کسان دي چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې له افغانستانه تبعید شوي دي. په دې هیله چې د دغه محترم ورور دغه د تره زمن پیدا شي، راځي چې دا پیغام په ګډه سره واورو.
زه ملا محمد اکبر هاشمی د لوګر ولایت برکی برک ولسوالی یکریای شمزار قلعه شاهنشاه اوسیدونکی. زما د اکا زمن دي په نامو د سید موسی آغا او سید حسن آغا او سید جوتن آغا. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سمرقند ته پارسی دي او که د دې په هکله چا ته معلومات وي او یا د دې لمسیان کروسیان او نور دوستان یې دا زما پیغام اوري نو له موږ سره دې په دغه شمارو تماس ونیسي 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نور معلومات موږ ته نه کېږي، خو ځینې خلک موږ ته وایي چې په پاکستان کښې دي، ځینې راته وایي په خوست کښې دي، خو سمرقند ته فرار شوي دي، بیا له موږ سره رابطه نشته. که هر چا ته د دغو خلکو معلومات وي له موږ سره د په دغو شمارو تماس ونیسي، مننه. وسلام په احترام.
ګرانه محترمه وروره، مولوی صاحب د تاسې دغه پیغام مونږه خپور کړ په دې هیله چې د تاسو د تره زمن دغه د ازادي راډیو پروګرام یې اوریدلی او تاسو ته تلیفون وکړي. اوس به نور هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې ثبت شوي دي او په دغو پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. گران اوریدونکو محترم دوستانو که تاسی د نن ورځې د ازادي راډیو دغه خبرونه نوی اوریدلی تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د انټرنیټ په پاڼه کې دغه پروګرام واورئ. د موږ د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې آدرس د www.azadiradio.com.
احمد آقا در کشت خبری کام از ما یو در اکازی در کال کیری چه ورک دی پنامه سید آقا در قندهار در ارغنداب در گل کلاچه در کلی وشدون کیری در درم کال چه در کسته ویدی از دوش بدار بانی معلومات لدی نو پدار انبار دی ما تا زنگو وحی سپر دره سپر سپر دره اتا تنزه تنزه یو دره یا صفر در سوا شپر اته درش در سوا اویوشت یا صفر در سوا در درو در سبیوشت اینجا سلاله و سلام زب در وکیل در نورستان ولایت در گواردیش در کلی و سیدون که هم زما ترزوی چی محمد نعیم نمیگی او دپلار نم محمد وزیر ده دیار لسکال کی گی چی روسیه تطلیلی او در حقا معلومات نلرو کچر تا چوک پا دیار معلومات وراری او یا دا خپل زما غږ اوري نو په دې شمیرو دي مونږ سره اړیکې ونیسه. اول صفر و اته نه و پنځه پاک پنځه صفر نه دویمه صفر و اته و درې شپږ و دوه و سلام
زار الله نظری د کندوز ولایت څخه موږ د واکازي چې د مینا رحمت الله دی د سنجونیا شرایي چې دا درک نه څه کثیر غږ ما आवाज اوري یا بل څه د ما आवाज اوري نو په دې لاندې د څه نمبر زموږ سره اړیکه ونیسي. څه پروايا یش ته اته سړی یش پښتو واټیا نمبر بیا چې کارونه څه پروايا یش ته اته سړی یش پښتو واټیا
ما یو زوی ورک ده زده کندهار نو راته خبره در سره کومه عبدال قادر نمیگی راشد محمد زوی ده دا شپای میاسی کیگی رو کور نداره کتا یک سال نپلورو کور می ده شیخ رجال صاحبی ده زیارت پا کندهار که ده اکی پنزل و سکلو ده که هر سوک و ده غالق بانی علم لری که ده حکومت خلقی که ده غیر حکومت خلقی تو اصلا ملتا ده خبر را که شپر وستاوه پنزلوس شپوی نوی دو پنزلوس
مانو محمد الله دې په تاسو دې لایې ته بلمر غرب د ولسوالۍ د جوخې د کلی د تصاب د کلی زما یو ورور په نامه د عبد العلی چې دا نه کاله کې جنا درک دی کدا زما پیغام یې د خپل ابري او یاد د په اکل چات معلومات یې کړي شمیره دې مستزنګوي کتر او چې پر شپږ درې یو دوا سلور شپږ سلور شماره یې زم بیا تکرارون چې پر او چې پر شپږ درې یو دوا سلور شپږ سلور السلام علیکم.
یما یو مرګره دې میرویس خان نومیږي د خدانو ولسوالۍ د لومړي صاحب اوسېدونکی دی او د پلار نوم یې ګلمرجان او د ورور نوم یې شکرالله او دا یو دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی که هر چا لی پته یا معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووهي صفر اوسو شپږ اتیا اته څلوېښت شل درې نوي
زه د پروان ولایت د ولسوالۍ شینواري اوسېدونکی یم. لوی اور کلرما د په نام د سید محمد دا پرې مېشت کې ګور دې د مانم په مېدین د پدې شمار باندې کچا ته پته معلوم مې راته دې زنګ سفر وو شپارس یو ولت وو سو یو استاد پدې لمبا دې زنګ وشو ځپي جایز لري کچا ته پته معلوم مې
محمد زریکم د شیرات ولایت شینګل ولسوالۍ د زما ورور شینګل نومیږي تقریبا څوارلس کال کېږي زما د ندرکه سوی دی په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهئ پر اووه صفر اته څلور څلور صفر صفر شپږ صفر.
زما یو ورور د دوه کال تېرې کړې ده په نامه دي مدالمر ده د حفظانو مدر کړی ده په عالم خان باندې که چېرې د ده په اصل څوک معلومات لري ما ته د دغه نمبر زنګ ووهي 0 اویا 1 5 3 اتیا زما د ورور نمبر ده د خمار 0 اویا 6 9 8 1 یو ځل بیا بیا تکرار کړم 0 اویا 6 5 3 اتیا ما ته د دغه شمېره زنګ ووهي شعرونه ترلاسه کولای شي
ضرور ازمنگی او دترزوی چرچانه میگی دپلانه می محمد کبیر ده د چپیار ولسوالی د غوپلی اوسیدون کې له او د درې کارا سرور کارا کې چورچه مده ته هر چاته دې پاله معلوماتې نو په دې شمیره دې تزنګ وای چې پر واغ اش پک پاندو و پاندو درې سو او دوه سلوي او بل شمیره ده چې پر و سوا اته دې درویش دوه سلوي که هر چاته په دې اړه معلوماتې نو موږ سره دې ګری کې څنګه کې او په شی دې ترلاسه شي وسنه
زاو دلال نه ان جان زوی زما یو ورځ چاډت نمیږي دلاندن په خو ایران اصللای دی ما درا کده کار چاته معلومات په دې نمبر دې ته زنګ وی سپر هواویا راس او تنوی فایتو تالور می بلا ما ده سپر وسو نو تنوی زلا وسو نن یو
ولا لا جان زابل ولا سخه د سلطان او سوالي سخه تل سازمه تر کوم زما یو ورو وختو دي خلاص کاله کې دي په ایران کې لي او مور ته یو څه راکنه مې کې څو تر دې زه پاکو معلومات کړم نو تلیفون په دغه شمیره دي مو سازمان وې چې پر اویا دوا چا لاس څنګه تاسو ته لور ته یې د تلیفون شمیره بیا یو ځل بیا پر اویا دوا چا لاس څنګه تاسو ته لور ته یې وسلام
پله پزل خبرې کومه او د ما یو ورور رګ دا دی 415 کلو په عمر چې پلار نومې ملا ظریف ده او د تر نومې کمانډان شیرزای ده د ولایت بغلان رسالی پلوخمری دی جنو یو کلی ده د 15 میاشتې کې د لکور وتلې ده او هیڅ درک نه لګیږي نو که هر ورور ته معلومات هر چا ته معلومات نو موږ ته په دغه شمیره زنګ وایلی شي 0 پی وی 0 0 9 اویا 15 اویا 3 3 4 4 دوه مشماره ده 0 9 اویا 8 8 6 6 4 9 نو که هر ورور ته معلومات کو چیر دی خپل دماغ غاوري نو زل دنه ډیره بخنه غواړم که یار که چته مون خپه سوي په کور کې چانه خپه سوي له هر چنه دی خپي چې کوم شی په کار دی ورته ورلېګم کوم پیسې په کاري هر شی په کاري خوده دنه ډیره مننه کوم که چته به تراسي او که چته هر ورور ته معلومات نو ډیره بخنه او ډیره مننه به سي د مثال ته بده شمارم ته زنګ وهي او هر سړي چې مثال معلومات ورته $100 انعام لري چې بده شمارم ته زنګ وهي خوده په امان او سلام
السلام علیکم فرمان صبر کوم شهزاد ولسوال تقریبا یو لسر دماغ کې ویلان خو سره د افغانستان په نوم باندې چا غدمو پرې او چا د دغه پاک لا معلومات وی نو دې نمبر ته زنګ وی 0 9 5 5 5 1 5 او که چیرته زما غږ په خپل اوري نو لطفاً د مهربانۍ له مخې په دې شماره د موږ سره تماس کې شي د شماره بیا تکراروم 0 9 5 5 5 1 5
ما یو کاکا د علامت کاکا د علامت په نامه د 15 کلو د شنشنستر کې د آشنایی لري دا څلور کاله کې یو نظر کته وایي چې چا د پته معلومه نه لمه سره په دې شماره تماس نه 0 9 1 9 1 9 20 او کیا چې دا غږ د خپل باندې اوري نو د کورنۍ د 2500 دینو خامخا د کور ټلیفون کې وسلام
الو السلام علیکم زمانم عبدالعلی د قندوز ولایت د چاردرې د ولسوالۍ اوسیدم کایم اوس پر حال پاکستان په چنور کې جنگ روډ باندې موټل د زموږ روانډوال چې نادر کسوې ورشپږ و میاشتې کېږي نو مې مای بلادې د څور ما مازوی دی د بغلان د ولایت د کوچکنار د کلی دی په دې لمر دي ما سره رابطه وکړي کار چا لیدلې یا ما ژغ اوري 0 0 2 9 0 3 0 2 3 5 2 0 4 و د ټلیفون نمبر یې ور بیا وایم 0 0 2 9 0 3 0 2 3 5 2 0 4 2 و وسلام
زما یو ورور دی د عبدالولی په نامه باندې چې د خشپدادګل قاضي دی د شرافالدین او د نجین عبدالحسین ورور دی چې په دې نیم کال کې چې ورک دی چې چیرې ارتوالی اروي چې دلته یې مور او پلار ورونه ډېر پسې سرګردانه دي او ډېرې منطقي ارتسې غوسې دي او ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي چې دوی خپله اروي راجې شي او یا یې دغه په دغه نامه چې دوی په کور مالک یدی دي چې څوک پېژني یا یې ادرس لري هم دې راډیو ته دې خبر ورکړي.
زمانم نعمت الله دا د پلان نوم سید اغول دا د لغمان دی ولایت دی امرو لیکلی اوسیدونکو یم زمان ته دوستان په نامه دی زرجان علیم امیر محمد ګل محمد یارجان او ورکه ورو بسم الله نومیږي فقام ترخیل کوچان دی منډا بکیم کوم سره اوسیدل او دا ډیر وخت اوس کیږي چې موږ به درکاسو وی دی کدو دی منغه غوري یار دی دوستان منغه غوري نو په دیش میره دی ماته ټلیفون وکي 03 354 3 14 موبایل نمبر دا 03 354 3 14 دا پقام ترخیل کوچان دی.
نو یو هغه زړه دې زند بغلان ولا هيت نیمه ځلمنان دی او دا بولتان د کلی په نامه د محمد میر دوی چې څوک د دغه اته معلومات لري آیا دې دا خپل اوري او دې دې د وزیر بایا کا زوی د عبدالحال اور د چوبا اور او د غلام څوک د دې په اړه معلومات لري په تاسو ما ته څنګه وایي سفر وایا فاصلو یو وخت څنګه درې دوا سلام علیکم.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو د ازادي رادیو د کوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز پیدا شوی وي خوخه کنوي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوي. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماقام تر او بجو پورې خبرونه لري.
تصویر
just stop.